پراگ برم و برای دیوی آزادی باشم. اما چون دخترای و به سنای نوجوانی بود نمیتونستم دخترای خود ایلا کنم، بلان همی کار همون وقت کار نکرد.
خیلی ممنون خانم یوسف، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و آمدین و لحظات با شما گفت شنید داشتین.
بسیار تشکر، از شما مهربانی کردین. موفق باشین.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. افغانستان حکومت په روان لمریز کال کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ریپورت ټکان ورکوونکې بولی او د خبریالانو په امنیت او خوندیتوب ټینګار کوي. لوی څارنوالي وایي چې د وشل شوې شپږ کلنې محصا په قضیه جدي کار روان دی. د افغانستان د مهمو تحولاتو پیښو په اړه په همدې خپرونه کې اورئ، خو په اول کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ولسمشر دویم مرستیال د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو نقش مهم وباله. افغانستان له آیرلند څخه نننۍ مسابقه وګټله. د ایران ولسمشر وایي چې د امریکا تازه بندیزونو یوازې د ایران عوام اغیزمن کړي. د ولسمشر دویم مرستیال ویل سوله یو ملي او حیاتي موضوع ده چې ټول افغانان یې ټینګېدو ته په تمه دي. سرور دانش نن چې نن په کابل کې د خبریالانو ملي ورځې په مناسبت یوې غونډې ته خبري کولې، د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو هڅې وستایلې.
موږ ټول افغانان د سولې د پیل شوې پروسې ملاتړ کوو او د افغانستان د متحدو دولتونو او هیوادونو چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې کوي مننه کوو. هیله من یو چې ژر تر ژره د تاوتریخوالي او جنګونو د ختمېدو شاهدان اوسو.
شغلی دانش د افغانستان د سولې په بهیر کې د سیمې د هیوادونو د هڅو یادونه په داسې حال کې وکړه چې د کابل او واشنگټن ترمنځ په دې برخه کې د ځینو لانجو راپورونه ورکول سوي. بلخوا د ملي مشارکت د ګوند مشر ویلي افغانان داسې سوله غواړي چې د تیرو کلونو پر لاسته راوړنو او اساسي حقونو یې معامله ونسي. لوی څارنوالي وایي چې د شپږ کلنې محصا د قتل دوسیه به ډېر ژر سترې محکمې ته واستول سي. د دې څارنوالي ویان جمشید رسولي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې قضیه کې به عدالت تامین سي.
دی وایي د دغه قضیې په اړه به د عدالت په نظر کې نیولو سره په قاطعیت او جدیت څېړنې کیږي. هڅه کیږي چې ژر تر ژره د څارنوالۍ تحقیقات پای ته ورسیږي او دوسیه محکمې ته واستول شي تر څو محکمه ورته سزا وټاکي.
محصا چې څو ورځې مخکې په کابل کې اختطاف سوی وای مړی یې تیره سې شنبه په کابل کې وموندل سو. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوه کسان په دې تړاو نیول سوي چې پر خپل جرم یې اعتراف کړی دی. افغانستان نن له آیرلند څخه د کرکټ پنځه ورځنۍ یا ټیسټ لوبه په اوو وکټو وګټله. د هند په دهرادون کې دغه پنځه ورځنۍ مسابقه تیره جمعه پیل سوې وه. دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې اول وار دی چې افغانستان یوه ټیسټ لوبه ګټي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل
آیرلند او افغانستان یو ځای د کرکټ له نړیوالو شورا څخه بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی. خوشبختانه چې د افغانستان په قربتوب سره دغه ټیسټ لوبه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په ستر توپیر سره وګټله او ویشو کوله چې په تاریخ کې دغه ریکارډ ثبت کړي.
افغانستان خپل لومړی ټیسټ لوبه 13 جون میاشت د هندستان په وړاندې کړې وه چې بایللې وه. د بغلان پولیسو د هغه سړي د نیولو خبر ورکړ چې څو ورځې مخکې خپل میرمن په پلخومري ښار کې وژلې وه. د امنیت قومندانې ویان جاوید بشارت ویلي چې پولیسو بل تن هم نیولی دی.
د بغلان د امنیت قومندانۍ جنایي مدیریت دوه کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي. یو تن څو ورځې مخکې په فرحت تپه سیمه کې خپله ښځه وژلې او له سیمې تښتېدلی و.
شغلی بشارت وویل دویم تن چې په جلګه ولسوالۍ کې د دوو کسانو په قتل تورن و پرون په نهرین ولسوالۍ کې ونیول سو. په بل خبر کې ویل سوي چې د ملي اردو چارواکي وایي د سمنګان بغلان د لوی لارې په اوږدو کې له دوو ورځو راهیسې پوځي عملیات روان دي چې په نتیجه کې دوه وسلوال وژل سوي او دوه ټپیاندي. د ایران ولسمشر وایي هیواد یې د واشنگټن د بندیزونو پر خلاف حقوقي قضیه ثبتوي. حسن روحاني نن په یو رسمي غونډه کې وویل چې دغو بندیزونو یوازې د ایران خلک په نښه کړي.
دنیا بدون کاری که امریکا کرده
نړی دی پو هشی. امریکا چې کوم کار کړی د ایران د حکومت پر خلاف نه و، نه د ایران د اټومي ټکنالوژي پر ضد، بلکې د ایران د خلکو د ژوند چاپیریال د خوندیتوب او د خلکو د عادي ژوند پر ضد.
واشنگتن د تیر کال په میمیش کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ له اټومي تړون څخه ووت. امریکا پر ایران بیا بندیزونه ولګول چې ویل کیږي د ایران اقتصاد یې سخت اغیزمن کړی دی. د ناټو د څلورویشت غړو او متحدو هیوادونو شاوخوا 350 تنه پوځیانو نن په ګرجستان کې ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. تبلیسي ته نږدې د ناټو او ګرجستان د 2019 میلادي کال د تمریناتو په نوم دغه تطبیقات 11 ورځې دوام کوي. ناټو په یو اعلامیه کې ویلي دغه تمرینات د ګرجستان لپاره مهم دي چې د ناټو او ګرجستان د پوځي او سیاسي همکارۍ د غښتلتیا لپاره د پام وړ ګڼل کیږي. ټاکل شوی چې د ناټو سرمنشي به د دغو تمریناتو پر مهال ګرجستان ته ولاړ شي. او د هالند د اوترخت ښار په یوه چم کې د ډزو په نتیجه کې ګڼ کسان ټپیان سوي دي. پولیسو ویلي چې د نننۍ پیښې انګیزه شایي تروریستي وي. د اوترخت پولیسو په ټویټر کې لیکلي چې د ښار په یوه چم کې دغو ډزو ګڼ کسان ټپیان کړي، سیمه کله بند سوي او پیښه څیړل کیږي. د هالند صدر اعظم مارک روتي د دې پیښې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده. د پولیسو په پیغام کې ویل شوي چې سیمې ته د مرستې لپاره سرخیلوتکې هم لیږل شوي دي.
تاسو زمونږ غږ آزادي رادیو اورئ. افغان ولسمشر دوهم مرستیال پر روان لمریز کال کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ریپورټونه ټکن ورکوونکي بولی. په روانه خبرونه کې دا هم وری چې په روزګان کې بیا خبریالان له دولت او د دولت له وسلوالو مخالفانو غواړي چې جګړه ختمه کړي. لوی څارنوالي وایي د وشل شوي شپږ کلنې محسا په قضیه جدي کار روان دی.
تلاش میشه تا هرچی عاجل تحقیقات څارنوالي تکمیل و دوسیه به محکمه فرستاده شود.
د کندهار ځوانانو په رضاکار ډول د مطالعې او د کتابونو د راټولولو په موخه دوامدار کمپاینونه پیل کړي دي.
داسې غواړو چې په مختلفو ځایو کې مثلا په کاپ شاپونو هوایي ډګر کې لکه اوس چې دلته موږ افتتاح وکړو، داسې په هوټلونو او انتظار ځایونو کې کتابتونونه جوړ.
په نیوزیلند کې په دې وروستیو کې په دوو جماعتونو د برید په مسأله هم د وروستیو تحولاتو ریپورت په همدې خپرونه کې اوري. او مخکښې ښځې اونیس پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې دی. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال پروان المریس کال کې د افغان خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي راپور ټکان ورکوونکي غني او د خبريالانو په خوندیتوب ټینګار کوي. سرور دانش د دوشنبه پر ورځ د خبريالانو د ملي ورځې په تړاو یوې ناستې ته ویل چې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي روان وضعیت د اندېښنې وړ دی. په ورته وخت کې د افغانستان د خبريالانو مرکز موندنې ښیي چې په تیرو دولسو میاشتو کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي دوه نوي پیښې ثبت شوې دي. د موضوع جزئیات د ناجیه صاحب په ریپورت کې ورو.
په افغانستان کې د خبريالانو ملي ورځ داسې مهال منځل کېږي چې د هدفي وژنو او اختطاف په ګډون د بیلابیلو تاوتریخوالو پیښې مخ په ډېرېدو دي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش هم پر روان المریز کال کې د افغان خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي راپور ټکان ورکوونکي ګڼي او د خبريالانو په خوندیتوب ټینګار کوي. ښاغلي دانش د خبريالانو ورځې په تړاو جوړې شوې ناستې ته په دې اړه وویل:
کوم راپور چې خپور شو واقعا چې ډېر زړه بوګنون کې ده. دا د ډېرې خوشنۍ ځای دی چې لږ تر لږه اتلس خبریالان وژل شوي، خو باید د خبریالانو ورځې نه په الهام د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د دوی وضعیت ته باید جدي پام وشي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز موندنې ښیي چې په 1990 لمریز کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي دوه نوي پیښې ثبت شوې دي. دغه مرکز وایي په دغه کال کې د دا ډول تاوتریخوالي له امله 13 خبریالان او 2 د رسنیو کارکونکي وژل شوي دي. راپور ښیي چې سږ کال د خبریالانو هدفي وژنې ډېرې وي. د خبریالانو د مرکز په راپور کې وړاندې ویل شوي چې 13 خبریالان د داعش ډلې، 15 د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او 2 هم د وسلوالو طالبانو له لورې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي چې په 2013 میلادي کال کې په هدفي وژنو، بمی چاودنو او جګړو کې 4 نوي ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکي وژل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې امامات په دې اړه وویل،
د بیان ازادي د یوې ټولنې له اساسي حقوقو شمیرل کیږي. همدارنګه آزاد رسنۍ د یوې ټولنې د ازادیو او حقوقو انعکاس کوونکي دي. په خبریالانو او د رسنیو په کارکوونکو حملې، په ملکي وګړو حملې دي چې یو غټ جنایت دی.
بلخوا یو شمیر افغان خبریالان وایي چې د خبریالانو د مرکز د راپور په داسې حال کې خبرېږي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو ارقام تر دې لوړ دي. که څه هم له تېرو 15 کلونو راهیسې افغان خبریالان او رسنۍ د زور زیات کوونکو د مافیات لامل زوریدلی، خو دوی وایي د دغه ناوړه فرهنګ سره مبارزې ته ژمن دي. افغان خبریالان وایي د خبریالانو د 95 سلنې وژنو عاملین له مجازاتو معاف دي. د دوی په وینا کچیر زورواکي او د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملین پیدا او مجازات نشي، دا به د خبریالانو په کارونو ناوړه اغیز وکړي.
و امر دل چې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش نن ویل چې په روان لمریز کال کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ریپورت ټکانو ورکوونکی دی. سرور دانش دا خبرې د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت یوې ناستې ته وکړې. بل لور ته په روزګان کې خبریالانو د وینې په ورکولو د وشل شو خبریالانو نقمرې ته په ورتګ سره غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د جګړه پای ته ورسیږي. دوی وایي له وینې ورکولو څخه هدف دا دی څو د جګړې خواوې په خپل منځ کې سوله وکړي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اروزګان راکوي.
په اروزګان ولایت کې میشت خبریالانو دولت او وسلوالو طالبانو ته خواست وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپلو منځونو سوله وکړي. د کابو وشتمه چې د خبریالانو د ملي ورځې سره برابره ده، په اروزګان ولایت کې میشت خبریالانو لومړی په دغه ولایت کې د وژل سوي خبریال احمد امید خپلواک مقبرې ته ورغله او د هغه روح ته د لوی خدای جل جلاله دربار ته د مغفرت او بخښنې لاسونه پورته کړه.
عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني ذل في ظلال مبين.
دغه خبریالان وروسته د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ولاړه او هلته یې د جګړې قربانیانو ته د خپل تنوینه ورکړه. دوی وایي له وینې ورکولو څخه یې هدف دا دی څو شکیلې خواوې په خپلو منځونو کې سوله وکړي. دوی زیاتوي چې نور د جګړې له راپورونو ستړي سوي دي. په دغه ولایت کې میشت خبریال احمد شاه جواد او سمیع الله ممنون ازادي راډیو ته داسې وویل،
نو هیله مو دا ده چې زموږ ټول افغانان داسې افغانان دي او مري، نو د دواړو غاړو څخه مو هیله او توقع امید دا دی چې سولې ته لار ژر تر ژره هواره کړي، سوله وکړي او د سولې د خبرو کې خنډونه رامنځته نه کړي.
جګړې د دغو رپورټونو څخه باور وکړي ستړي سوي چې هر ورځ د خپلو افغانانو په یو نوم په بل نوم باندې په هغوی باندې رپورټونه جوړوو چې دومره کسان وژل سوي دي، دومره ژوبل دي. پرېږدي افغانانو ته د سولې په دغه فرصت کې چې اوس د سولې خبرې روان دي راسي سولې ته.
دا اروزګان خبریالان هم دا راز غوښتنه کوي چې د جګړې شکیل اړخونه دي د دې ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. دوی له افغان دولت څخه دغه راز غوښتنه وکړه چې د خبریالانو دوسیې دي په جدي توګه وڅېړي او مجرمین یې په سزا ورسوي.
له دولت هم غوښتنه او هیله بیا دا ده چې هغه دوسیې چې د خبریالانو دي او څوک یې نیولي وي مجرمین، نو هیله مو دا ده چې هغه مجازات کړي او په سزا ورسي.
ټول عمر پر حقایقو باندې بحث کوي، نو زما د دولت څخه هم غوښتنه دا ده چې د خبریال ژوند ته پاملرنه وکړي او د دوی ته د ژوند زمینې مساعدې کړي تر څو په ټولنه کې دغه شته ستونزې او ناخوالې ورکې شي.
دا په داسې حال کې دي چې یوازې له تیرو څو ورځو راهیسې په خوست ولایت کې یو خبریال د ناپیژاندو وسلوالو له لورې ووژل سو او یو بل خبریال بیا په هلمند کې د یوې چاودنې پر مهال سخت ژوبل سو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت شریف
په هنه
زمون په مطلب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرل چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په ډاپشای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
کړی محکمې
لخوا ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د وشل شوې شپږ کلنې محسا په قضیه جدي کار روان دی او ډېر شر به یې څېړنې بشپړ شي. محسا د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ اختطاف او د سې شنبې په ورځ د کابل ښار په پنسد فامیلي سیمه کې مړی وموندل شو. پولیسو د قتل په تور دوه تنه نیولي دي چې په خپل جرم هم اعتراف کړی دی. بلخوا د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهانو اندېښنه ښودلې ده چې ډېری جرمي قضیې په خپل ټاکلي وخت نه څېړل کېږي. نور حال د اکرام الله اکرام په رپورټ کې ورو.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د شپږ کلنې محسا د قتل د دوسیې د څېړنې لپاره پلاوی ټاکل شوی او د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به ډېر ژر دوسیه سترې محکمې ته واستول شي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې په دې برخه کې به عدالت تامین شي. دی وایي د دغه قضیې په اړه به د عدالت په نظر کې نیولو سره په قاطعیت او جدیت څېړنې کېږي. هڅه کېږي چې ژر تر ژره د څارنوالۍ تحقیقات پای ته ورسیږي او دوسیه محکمې ته واستول شي تر څو محکمه ورته سزا وټاکي. او د افغانستان لویه څارنوالي به هم د محکمې هغه پرېکړه چې د قانون له مخې صادره شوې د محاکمو د احکامو د پلي کوونکي مرجع په توګه تطبیق کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دوه ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د محسا د قتل دوسیه یې لوی څارنوالۍ ته استولې ده. محسا هغه شپږ کلنه ماشومه چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ اختطاف او د سې شنبې په ورځ یې د کابل په پنسد فامیلي سیمه کې مړی وموندل شو. د کابل پولیسو د قتل په تور دوه تنه نیولي چې خپل جرم یې هم منلی دی. د وژل شوی محسا پلار په شهزاده سرای کې صرافي کوي. تورنو کسان ویلي چې وژل شوی محسا یې د پیسو لپاره تښتولې او وروسته وژلې ده. دغه پیښې په افغانستان کې پراخ غبرګونونه راپارولې دي. د ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر ډېری کارکوونکو د وژونکو د ډاګیز اعدام غوښتنه کړې. همداشان په بېلابېلو ولایتونو کې د وژل شوي محسا د کورنۍ لپاره د عدالت غوښتنې لاریونونه هم ترسره شوي او د دوشنبې په ورځ په کابل کې په دې تړاو یو مظاهره هم وشوه. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل د شهزاده سرای صرافانو هم کاربندیز وکړ او ویل چې دوی د محسا قتل سخت اندېښمن کړي دي. د صرافانو د ټولنې رئیس حاجي میر افغان صافي ازادي راډیو ته ویلي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې اختطافونه زیات شوي چې یوازې د صرافانو د اختطاف لس قضیې رامنځته شوي دي. ښاغلي صافي له حکومت غوښتنه کړې چې دغه قاتلین دې ژر اعدام کړي. خو د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ډاډ ورکوي چې یا د دوسیه به ډېر ژر سترې محکمې ته واستول شي او د سزا ورکولو پرېکړه د سترې محکمې صلاحیت دی. دا ډاډ داسې مهال څرګندېږي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په مسؤلینو د فوټبال یو شمېر ښځینه لوبغاړو د جنسي ځورونې د تورونو او د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو قضیې لا هم په لوی څارنوالۍ کې د څارنوالانو په میزونو پرتې دي. په ورته وخت کې د حقوقي او سیاسي علومو استاد هارون ستانکزی وایي د قضیو د څېړنې لپاره د قضایي اجراتو په قانون کې وضاحت شته چې باید په څومره موده کې وڅېړل شي. خو په خبره یې ډېر ځله د څېړنو پروسه له خپلې قانوني مودې اوړي. دی وایي د جزایي دعوو د اثبات پروسه په ټوله معنا روښانه او څرګنده ده. اړتیا نشته چې ډېر زیات وخت پرې تیر کړو. که چیرې زیات وخت پرې تیریږي دا غیر قانوني عمل دی او باید خپله مسؤلین هم تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي. نوموړی وایي د جزایي اجراتو په قانون کې که څوک کوم جنایت ترسره کوي 15 ورځې د دعوې د اقامې لپاره 1.5 ورځې په ابتدایه او 1.5 ورځې په استیناف محکمه کې او دغه شان 18 ورځې هم په ستره محکمه کې په پام کې نیول شوی چې باید په 195 ورځو کې حکم ورسته شي. خو که د اعدام موضوع وي باید تر 14 ورځو پورې حکم د توشیح لپاره ولسمشر ته واستول شي او تر توشیح وروسته په 10 ورځو کې عملي شي. ښاغلی ستانکزی وایي د دوی د معلوماتو له مخې د افغانستان د سترې محکمې لخوا 15 مجرمینو ته د اعدام سزا ورول شوې خو ولسمشر دغه سزا نه ده توشیح کړې. نوموړی له ولسمشر غنی غوښتنه کوي چې په اعدام د محکومو شویو کسانو حکم توشیح کړي تر څو په راتلونکي کې د نورو خونړیو جرمونو مخه ونیول شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په کونړ ولایت کې د یک شنبه پر ورځ د ولسی تړون د پروګرام د پیژندګلوي او د یاد پروګرام د ښه عملي کولو لپاره مشورتي غونډه وشوه. اوس مهال په کونړ کې د مرکز اسداباد په ګډون په څلورو اداري واحدونو کې د ولسی تړون د میلیونونو افغانیو پروژو باندې کار روان دی. د دې موضوع جزئیات له کونړ د روح الله انوري په رپورټ کې اورو.
په کونړ کې د ولسی تړون ولایتي مسؤول انجینر محمد اسماعیل ظریفي د یک شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې دوی د کونړ په درې ولسوالیو او مرکز اسداباد کې بیلابیل پروژې لري.
اسداباد مرکز، چوکۍ ولسوالۍ، نارنګ ولسوالۍ او د درې پیچ ولسوالۍ د صحي اوبو رسول دي. هغه خلک چې دوه کیلومتره د کلو څخه پیاده مزل کوي او هغه سړک نه لري، د دغو سړکونو جوړول دي. او بل د کلیوالي په سطحه باندې د اوبو لګولو شبکې جوړول دي، یعنی د کانالونو، محافظوي دیوالونو، بندونو د دوی جوړول دي. د برق په سکتور کې د لمرانې برېښنا، اوبو څخه برېښنا، د بایوګاز دغه برېښنا مونږ ورته تهیه کوو.
په کومو سیمو کې چې د ولسی تړون پروژې پیل شوي هغوی له کارونو خوښتي. د څوکۍ ولسوال شاخص راو ابرار وایي
ولسی تړون دغه ملي برنامه داسې پروګرام دی چې ټول هغه د ولس مشکلات او ستونزې او د منطقي مشکلات په هغه کې راغستل شي. ویدیو دغه پروګرام چې د ولسون د لپاره د ولس په خوخه باندې پروژې تطبیقي کاملا موثر دی. په څلورو برخو کې وسپیلند لپاره د کار کې یو د اوبو برخه، د پاک اوبو د رسیدګۍ برخه، د ابیاری برخه، د برق برخه، د سرکونو جوړولو برخه.
د ولسی تړون څخه د پاتو ولسوالي ولسونه او ولسوالان بیا له مسؤلینو غواړي چې باید د دوی په سیمو کې هم یاد پروګرام پلی کړي. د نورګل ولسوال محمد حنیف خیرخوا وایي دوی ته تل ولسون راضي او ترې په خپلو کلیو کې د ولسی تړون پروګرام غوښتنه کوي. دوی هم له مسؤولو چارواکو غواړي چې په نورګل کې ورته د ولسی تړون پروژې منظور کړي.
زما غوښتنه دا ده چې په ټولو ولسوالیو کې د ولسی تړون لپاره د کار بستر جوړل او په ټولو ولسوالیو کې خلک ډېر لیواله دي. هیله مند یم چې د نورګل ولسوالۍ وړوند نورو هغه ولسوالیو کې چې دا کار پکې لا نه دی پیل شوی پیل شي، څو خلک مطمئن شي او خلکو اندېښنې ختم شي.
د یاد پروګرام مسؤول انجینر محمد اسماعیل ظریفي بیژمنه کوي چې کومې ولسوالۍ ترې پاتې دي په هغو کې به هم ډېر زر د خلکو غوښتنو سره سم کارونه پیل شي.
درې مرحلو کې به دغه ټولې ولسوالۍ د کونړ د ولایت تر پوشش لاندې راځي د لوندي سره سم. نو انشاءالله هیڅ کلی او هیڅ ولسوالۍ به د دې پروګرام نه محروم نه پاتې کیږي.
یو شمېر کسان بیا وایي له دې وړاندې د هیواد په اکثرو سیمو کې د ملي پیوستون پروګرام هم پلی شوی چې ډېری پروژې په سمه توګه نه دي ترسره شوي. ویستلې کوهېنې وچ شوي، جوړې کړې لارې کوڅې ویجاړې شوي او د ډیزلي برېښنا جرناتورونه یې هم وران ویجاړ پراته دي. دوی د ولسی تړون له مسؤلینو غواړي چې د نوي پروګرام د پروژو پوره څارنه وکړي، څو د کلیوالي شوراګانو یو شمېر مشران پکې بیا جبونه ډک نه کړي او یا یې هم په سیمټو خپل کورونه جوړ نه کړي. د ولسی تړون مسؤلین بیا ژمنه کوي چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د ولس حق وخوري او یا یې په شخصي جبونو کې واچوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې په دوو جماعتونو کې د 500 مسلمانانو په غنی وژنې تورن استرالیایي برنتون تارانت وایي چې په محکمه کې مدافع وکیل ته اړتیا نه لري. نوموړي ویلي دي چې دی به په خپله له ځانه دفاع وکړي. په عین حال کې یو بل 13 کلن ځوان هم پر انټرنیټ د دې حملې د جریان د ژوندۍ ویډیو د مستقیم نشر او د تشدد د پارونکو پیغامونو په خپرولو تورن شوی دی. د دې موضوع جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې دي.
په نوې زیلند کې پر دو جماعتونو په برید تورن په محکمه کې د ځان د دفاع لپاره مدافع وکیل رد کړی دی او وایي چې په خپله به د ځان دفاع وکړي. د تېرې جمعې په ورځ یو وسلوال کس د نوې زیلند د کرایسټ چرچ ښار په دې جماعتونو کې پر خلکو ډزې وکړې چې په نتیجه کې 50 کسان ووژل شول او 44 نور ټپیان شول. په دې برید تورن برنتون تارانتا محکمې مدافع وکیل ټاکلی و. نوموړي ویلي دي چې د محکمې په جریان کې به خپله د ځان دفاع او استازیتوب وکړي. ریچارډ پیټرز چې په لومړنۍ محکمه کې د ترنت مدافع وکیل و، فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي نوموړي د ته په ډاګه وویل چې نه غواړي مدافع وکیل ولري. ترنت چې اصلا د استرالیا تابعیت لري د شنبه په ورځ د مارچ په 14مه د یوې محکمې لخوا په قتل تورن شو. د لومړنۍ محکمې قاضي ویلي چې پر نوموړي به وروسته نور تورونه هم ولګول شي. سپین پوستای ترنت چې ویل کېږي د نورو نژادونو پر ضد افراطي توپیري عقیده تعقیبوي، د کرایست چرچ ښار جماعتونو ته له ننوتو مخکې یوه اعلامیه خپره کړې وه چې په هغه کې د اسلام پر ضد خپلې نظریې لیکلې وې. په همدې حال کې د نوی زیلانډ یوې محکمې د دې هیواد یو وګړی د کرایست چرچ پر جماعتونو د ترنت د حملې د ژوندي جریان د ویډیو په خپرولو تورن کړی دی. د راپورونو له مخې تورن ځوان هلک دی چې هویت یې نه دی افشا شوی، خو محکمې نوموړی د تشدد په پارونه او د جماعتونو پر عکسونو د دې عبارت په لیکلو تورن کړی چې هدف ترلاسه شو. د څارنوالانو په وینا د 13 کلن هلک ته ښایي د هر جرم په خاطر د 14 کلونو حبس سزا ورکړل شي. چارواکو ویلي دي چې دا تورن اوس مهال په ضمانت خوشي شوی او محاکمه به یې د ترنت له محاکمې 3 ورځې وروسته د اپریل په 8مه نیټه پیل شي. د کرایست چرچ پر 2 جماعتونو د مارچ د 15مې نیټې حمله د نیوزیلنډ د تاریخ تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې. په دې حمله کې 2 افغان الاصله وګړي هم وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. په استرالیا کې د افغانستان سفارت د وژل شویو کسانو نومونه متیولا ساپای او حاجي داود ښودلي. د حملې په نورو قربانیانو کې د پاکستان، ترکیه، سعودي عربستان، اردن، بنگلادیش، مصر، اندونیزیا، مالیزیا او امریکا وګړي هم شامل دي.
د احمد تکل پر راپور کې مو واوریدل چې د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې په 2 جماعتونو کې د 500 مسلمانانو په غنی وژنې تورن استرالیایی برنتون ترنت وایي چې په محکمه کې مدافع وکیل ته اړتیا نه لري. په عین حال کې به یو بل 13 کلن ځوان هم پر انټرنیټ د دې حملې د جریان د ژوندۍ ویډیو د مستقیم نشر او د تشدد د پرونکو پیغامونو په خپرولو تورن شوی دی.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او د خبرونې په دوهمه برخه کې د مخکښو ښځو نیس پروګرام هم خپرېږي.
ستاسو له پیغامونو.
عزیزی ام د لوګر ولایت محمد هغه ولسوالۍ نه، دغه وزارت معارف چې کومه طرحه جوړه کړې ده د ښوونکو د ماشونو په باره کې، په دې باره کې تر اوسه پورې اقدام نه ده شوی. ډېره مننه له ازادي راډیو.
زه د افغانستان پر حکومت باندې دا غږ کوم چې د پاکستان په چمو باندې دي نه تیروځي. 40 کاله کېږي دا اور په افغانستان کې پاکستان جوړ کړی دی. زه قسم خورم، د خدای په ذات قسم خورم چې پاکستان قوت ولري که تاسو ته کښېني. نو زه د حکومت څخه خواهش کوم په دې خبرو شی نه جوړېږي، اقدامات دې وکړي. مؤثره نتیجه په افغانستان کې د چاپو ترسره کول دي او د مخالفینو د کمربندو او شاته د عسکرو تاکول دي، ځکه چې په هر ولسوالۍ کې یو چاپه وویل شي بل اخره دغه مخالفین چې دي زه وینم بیا چې تر 2 ورځو پورې نه ګوشې جیب ته اچولی شي او نه توپک ګرځولی شي. چې چاپې کرارې شي بېرته خپل فعالیتو ته بیا ادامه ورکوي. نو لا خپل د لیزرو توپک څخه د شپې کار اخلي خپل د دربونو څخه. نو زه خواهش کوم چې د افغانستان حکومت اقدامات وکړي. دا د پاکستان دوه رنګه سیاست دی، په لحاظ د خولې وخت مه ضایع کوه. په دې خبرو شی نه جوړیږي. ته باور وکړه چې طالبان مستقل نه دي، آزاد نه دي، د پاکستان په جنګالان دي. اکثره تلویزیونو ته نه حاضریږي، په ټلیفون خبرې کوي، میډیا ته نه حاضریږي، ځکه چې دا د پاکستان جنګالان دي. په نامه د چا دي؟ په نامه د چا دي؟ یو مستعار نومان یې پر ځان ایښی دی. وسلام، السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځني چپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. څلورنی مې بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له صالح محمد صالح خبرو.
د ولسمشر دویم مرستیال وایي سوله یو ملي او حیاتي اړتیا ده چې ټول افغانان یې ټینګېدو ته په تمه دي. سرور دانشته خبره نن په کابل کې یوې غونډې ته وکړه. لوی څارنوالي وایي چې د 16 کلنې ماسا د قتل دوسیه به ډېر ژر سترې محکمې ته واستول سي. د لوی څارنوالي ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې قضیه کې به عدالت تامین سي. افغانستان نن له آیرلینډ څخه د کرکټ 5 ورځنۍ ټیسټ لوبه په 2 وکټو وګټله. د هند په دهرادون کې دغه 5 ورځنۍ مسابقه تېره جمعه پیل شوې وه. د بغلان پولیسو د هغه سړي د نیولو خبر ورکړ چې 2 ورځې مخکې خپله میرمن په پلوخمري ښار کې وژلې وه. د ایران ولسمشر له خپلو وګړو غوښتنه وکړه څومره چې کولی سي امریکا، اسرائیل او سعودي عربستان ته لعنت ووایي. حسن روحاني نن ظاهرا په دغو خبرو هڅه وکړه هغه انتقادونه منحرف کړي چې په ایران کې د خراب اقتصادي وضعیت له کبله د دې پر ادارې کیږي. د ناټو د 24 غړو او متحده هیوادونو شاوخوا 350 پوځیانو نن په ګرجستان کې ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. دغه تمرینات به 12 ورځې دوام کوي. او د هالند د اوترخت ښار په یوه ټرم یا برېښنایي ریلګاډي کې د ډزو په نتیجه کې ګڼ کسان ټپیان شوي دي. پولیسو ویلي چې د نننۍ پیښې انګیزه شایي تروریستي وي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو او په کندهار کې د ځوانانو یو ډله په رضاکار ډول د مطالعې او د کتابونو د راټولولو په موخه کمپاینونه کوي. د دې پیل شوي خوځښت مشر وایي غواړي په پیل کې د زده کړې لپاره له بېلابېلو ادرسونو څخه ګټور کتابونه راغونډ کړي. صادق رښتینی په ریپورت لري. وبخې تر هغې مخکې د افغانستان د نن ورځې سپورتي خبرونه له زمونږ د همکار څخه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان له ایرلند څخه د کرکټ 5 ورځنۍ ټیسټ لوبه په 2 وکټو ګټله. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل ایرلند او افغانستان په یو ځای د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی دی. خو د افغانستان په کوربتوب دغه ټیسټ لوبه افغانستان په لوی توپیر وګټله او وی کولای شول چې په تاریخ کې دغه ریکارډ ثبت کړي. افغانستان تیر میلادي کال کې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ او اوس کولای شي چې په ټیسټ لوبه کې برخه واخلي. افغانستان خپل لومړنی ټیسټ لوبه 13 جون میاشت د هندستان پر وړاندې وکړه چې بایللې وه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د افغانستان د فوټبال د امید درشت کلنو څخه د کم عمره لوبډله قطر هیواد ته رسیدلې او هلته یې د آسیا جمپ مقدماتي سیالیو کې د ګډون په هدف تمرینات پیل کړي دي. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفی شاداب ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې یاد لوبغاړو د 2 میاشتو لپاره په کابل کې خپل تمرینات هم کړي دي. دغه سیالۍ چې د مارچ په 2 نیټه پیلېږي د افغانستان، عمان، نیپال او قطر لوبډلې پکې برخه لري. افغانستان د مارچ په 2 د قطر، د همدې میاشتې په 3 د عمان او په 6 نیټه د نیپال پر وړاندې د سیالۍ ټکر ته ځي. د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ سیالۍ د کویټې لوبډلې په بری پای ته ورسېدې. دغه لیگ وروستۍ لوبه د پېښور زلمو او کویټې لوبډلې ترمنځ ترسره شوه چې د کویټې لوبډلې له یو طرفه لوبې وروسته وکولای شول چې مقابل لوبډله ښه په اسانۍ سره له مات سره مخ کړي. په دغه سیالۍ کې چې تېره شپه د پاکستان په کراچۍ ښار کې ترسره شوه، ټاس یې د کویټې لوبډلې لوبډلمشر سرفراز وګټله او پېښور لوبډلې ته د توپهنې بلنه یې ورکړه. پېښور زلمو لوبډلې په ټاکلو 6 اورونو کې مقابلې لوبډلې ته د 109 منډو هدف جوړ کړ، چې د کویټې لوبډلې یاد هدف د 2 لوبغاړو په سوځېدو د سیالۍ په 13 اور کې پوره کړ. دا د پاکستان د سوپر لیگ سیالیو 3 پړاو و.
له فیروز عزیزی څخه مو د نن ورځې سپورتي خبرونه واوریدل. او اوس هم د کندهار د رضاکار ځوانانو لخوا د کتاب راټولولو او د مطالعې لپاره د زمینی د برابرولو د کمپاین پړاورو
په کندهار کې مطالعې ته د ځوانانو د هڅونې او د مطالعې د رواج په موخه د ځوانانو یوې ډلې تازه د کتاب لوستنې حرکت پیل کړی. د دغه حرکت مشر اسدالله شناوی غواړي له دې لارې ځوانان زده کړو او مطالعې کولو ته هڅوي او د ښار په تمځایونو، قهوه خانو او نورو مهمو ځایونو کې کتابتونونه جوړ کړي. اشناوی تر اوسه د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو چارو ریاست د وی آی پی خونې لپاره سل کتابونه مطالعه کولو ته ایښي دي.
حرکت موږ را پیل کړی له تیرو یوې میاشت څخه موږ دا حرکت را پیل کړی د ځوانان راټول سوي او د دې لپاره کار کوو چې ولس مطالعه کولو ته واسو او د لږې لارې کتاب دودونه عامه کړو. نو موږ په مجموع کې تقریبا یو دیرش نفر ملګري یو د کندهار ولایت څخه. نو داسې غواړو چې په مختلفو ځایو کې مثلا په کاپ شاپونو او داسې په هوایي ډګر کې لکه اوس چې دلته موږ افتتاح وکړو او داسې په هوټلونو او انتظار ځایونو کې موږ کتابتونونه جوړ کړو او تر څو موږ ولس ورڅخه ګټه واخلي او د دې لارې کتاب دودونه
اشناوی د کتاب راټولونی او کتاب ویشنی د بهیر به دوام ولري او له کندهار ښار ورسته به ولسوالیو او نور ولایتونو ته وغځوي او هلته هم خلک مطالعه کولو ته تشویق کړي. خپل ځوانان هم دا ډول هڅې د کتاب او مطالعه د فرهنګ د ودې لپاره مهمه بولي او له خلکو غواړي چې له دغه حرکت سره د کتابونو په ټولونه ورکړ کې مرسته وکړي. حشمت مجددی او شرف الدین شرافت
د دغه ځای څخه پر تاسو درنو ځوانانو باندې ژغ کوو چې د کتاب پراټولولو او همداراز د کتابتون په پالولو کې فعال ونډه را سره ولري او د دغه بهیر یا دغه پروګرام مله پاتې سي. نور ځوانان تشویق کړي ترڅو هدف مو هدف ته رسیدلې او په د ټولنې پر ذهن او فکری جوړښت مکار کړی وي. هیله مو دا ده چې د دغه بهیر د لا غشتلتیا لپاره نور دغه ځوانان دغه استعداد لرونکي ځوانان هغه ځوانان چې په کندهار کې پر هغوی باندې حساب کیږي هغوی راټول کړو او دغه بهیر سره یو ځای کړو.
په کندهار کې د ملي کتابتون ترڅنګ د مهال یو سل څلور څلوېښت کتابتونونه فعال دي چې یوې د میرمنو لپاره ځانګړي سوی او یو شمېر نورې شخصي دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
کما د چې په حق کې د جنگي جرایمو محکمه د بالکان د جګړې پر مهال د بوسنیا سرب مشر رادوان کراتزیچ د قضیه په اړه خپل حکم د چهارشنبه پورې اعلان کړی. کراتزیچ په 1990 کلونو کې په ډلې سوښنو او نورو سرغړاونو مجرم پیژندل شوی دی او څارنوالانو غوښتنه کړې و چې د نوموړي د قضیه یو مورد چې د تپکې براءت ورکړ شوی او بیا وسړل شي. په دې اړه جزئیات له احمد تکلورو.
د هاک څارنوالانو د بالکان د جګړې پر مهال د بوزنیا د سرب وسلوالو پر مشر رادوان کراتزیچ د جنوسایډ یا ډلهیزې وژنې د دوهم لګول شوي تور په اړه چې ده ته براعت پکې ورکړل شوی د استناف غوښتنه کړې. دوی کراتزیچ ته د عمري بند سزا غواړي. ټاکل شوی چې قضایي پلاوی د چهارشنبه په ورځ د مارچ په شلمه نیټه د دې غوښتنې په اړه خپل حکم اعلان کړي. تمه ده چې د دې حکم له اعلان سره د پخوانۍ یوګوسلاویا له پرځېدو وروسته په بالکان کې د پیل شوې کورنۍ جګړې د مهال د لویو جنګي جرایمو حقوقي جګړه به هم پای ته ورسیږي. په حق کې د جنګي جرایمو نړیوالې محکمې رادوان کراتزیچ په 2018 کال کې د څو جرمونو له کبله په 40 کاله بند محکوم کړ. دا حکم د پخوانی یوګوسلاویا ځانګړې نړیوالې محکمې چې په 2018 کال کې تشکیل رسمن لغوه شو رد کړ. خو د بالکان او رواندا د جنګي جرایمو قضیه اوس مهال د جرمونو د نړیوالو محاکمو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی میکانیزم پر مخ بیایي. پر کراتزیچ په لګېدلو تورونو کې یو دا و چې د بوسنیا سرب ځواکونو په 1995 کال کې د ده په امر له 8000 زیات مسلمان نارینه او تنکی ځوانان په سربرنیتسا ښار کې په ډله ییز ډول وژلي. دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې له انسانانو سره د قساوت او بېرحمۍ تر ټولو لویه بګنوونکې پیښه وه. 43 کلن کراتزیچ
چې شاعر او ارواپوه هم و، همدارس د بوزنیا د پلازمینې سراییوو د څلور کلنې کلابندۍ د پلان په جوړولو هم مجرم پیژندل شوی. د همدې کلابندۍ پر مهال د بوزنیا ښار له 10 زرو زیات اوسیدونکي د هوانونو او نښویشتونکو ټوپکو په ډزو ووژل شول. کراچیچ د خپل قضیه په اړه د محکمو پریکړې سیاسي بللې دي او په 500 مواردو کې د استیناف غوښتنه کړې، او وکیلانو یې هم ویلي دي چې د محکمو په ډیرو عدلي او قضایي مواردو کې سهوې کړې دي. لکارازیچ مخکې د بوزنیا د سربانو پوځي مشر راتکو میلادیچ په 2014 کال کې په بوزنیا هرزګوینا کې د ډله ییزو وژنو یا جنوسایډ او جنګي جرمونو له کبله په عمري بند محکوم شو. د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ د بوسنیا د جګړې پر مهال له 100 زرو زیات خلک ووژل شول او شاوخوا 2.2 میلیون خلک په جبر له خپلو مینو وایستل شول.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوس له اسمت ساروان څخه د یو نوي ډول برقي موټر چې انټرنیټ هم پکې په 15 درجه باندې فعال دی اورو.
یو دوه کسیز الکترونیک موټر جوړ شو چې جی 15 انټرنیټ لري او د هغه په وسیله له نورو موټرو سره ارتباط ټینګوي. د سیټ موټر جوړولو کمپنۍ د 2019 میلادي کال د موبایل په نړیوال کانګرس کې د مینیمو په نوم د دې الکترونیک موټر لومړنی ماډل نندارې ته وړاندې کړ. دا موټر په دې سربېره چې آسود او خوندي دی، د یو موټر سایکل ځانګړتیاوي لري، یعنی کوچنی دی، په اسانه هر ځای درول کېدی شي. د مینیمو یو شیګنه د هغه د بیټرۍ ده. کله چې د موټر د بیټرۍ چارج خلاص شي، په یو ځانګړي وسیله کې بیا چارج کېدای شي. د دې موټر جوړونکي کمپنۍ پیرودونکو ته متبادله بیټرۍ ورکوي. تر اوسه لا دا موټر په لومړنیو پړاوونو کې دی او ډېرې ځانګړتیاوې لا څرګندې نه دي، خو څه چې ښکار شوي هغه داري چې د موټر سایکل په شان مخته یو څراغ لري او دروازې د پاس خواته پرانستل کیږي. د سرعت پاره ویل شوی چې د موټر د خاون عمر ته په کتو ټاکل کیږي. مثلا د تنکیو ځوانانو لپاره به سرعت په یو ساعت کې 15 کیلومتر او د نورو لپاره 90 کیلومتر وي. اوس دا موټر د هسپانیا د بارسلونا په واټونو کې اسپویل کیږي.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل سوی ده.
تر مستریکا چې می زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی.
سلامونه. د نیمه نړۍ په نننۍ خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې نارینه د ښځو د لاس لاندې کار کول نه خوښوي.
چې رئیس مې را باندې امر کوي ډېر را باندې بد لګي.
ما خبره دونه نه منل کې چون یا خو ځوانم یا خو ښځم او د نارینه ماوین ده
غوړي چې دغه د ښځو ځای دوی ته خالی پات.
دغه ستونزې او تبعیض چلندونه څومره د ښځو په کار او فعالیت اثر پرې خودلای شي او څنګه کولای شو د دغو کسانو ذهنیت بدل کړو، په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونه په لړ کې د ښځو د حقونو له وی فعال سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته وښی چې فرشتي غنی وړاندې کوي.
د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دا عادي خبره ده که لوړې څوکۍ یا مقام ته رسیدل غواړي باید ډیره هڅه وکړي او زیار وباسي، خو په افغانستان کې تر معمولي چاري اوښتې خبره په دې ده چې یو ښځه د لوړې څوکۍ لاسته راوړلو لپاره نه یوازې باید زیار وباسي، بلکې د ټولنې او کورنۍ د کلتوري محدودیتونو پر وړاندې هم لکه سپر ولاړوي او تر څنګ په دفاترو کې هم تبعیضي چلند وزغمي. معمولا رسم دا دی چې په کاري چاپیریال کې کارکونکي اړ دي د کار اړوندې چارې د خپل مشر یا مشرې په لارښوونه مخته یوسي، خو دلته که یې مشره ښځه وي نو په ګډه کار کول یې ستونزمن پرېښي. افغاني ښځې وایي کله چې د کومې ادارې ریاست په غاړه اخلي، له نورو ستونزو سره سره د هغو نارینه کارکونکو لخوا هم تبعیضي چلند سره مخ کیږي چې د لاس لاندې یې کار کوي. په دې ډله کې هغه ښځې هم راځي چې ځان ته یو شخصي کاروبار پیل کړی او ورسره ګڼ ښځینه او نارینه کارکونکي کار کوي. یوه له همدغو بېلګو څخه د لړن افغانستان په نوم د یوې خصوصي مؤسسې مشره پښتنه دورانۍ ده. اغلی دورانۍ وایي په کاري چاپیریال کې تر ډیره له دې ستونزې سره مخ شوې ده، له همدې کبله اړ شوې یو نارینه د خپل مرستیال په توګه په دنده وګماري.
چې هر څه کار به مو چاته ور وسپاري، هغه همیشه زما خبره دونه نه منله. کله یو زما د ماوین ده ویل زما ماوین سړی و، زه ښځه وم. زموږ یو کارمند و، موږ چاره سیاب ته استوي. نو سهار مې زنګون ورته وویل، ما تاسې کولی سئ چې مقصد دا زیته پر وخت ور ورسېږي؟ ولې موږ وخت سره اخیستی یو لس زنګونه خو به مې وهلي، بس رسېږو رسېږو رسېږو. اما چې ماوین باندې مې زنګ ورته ووهي، د دوو زنګو څخه وروسته دوی هلته وو او کار یې شروع کړی.
د سارا بهار په نوم د افغاني جامو د تولید مرکز مشره اغلی رڼا امرخیل هم وای که څه هم د کار لومړی میاشتې دي، خو بیا هم ځینې وخت یې د خپلو کارکونکو تبعیضي چلند زوروي. هغه وایي ځینې وخت د دې لپاره چې دا یوه ښځه ده، نارینه کارکونکي یې خبره نه مني.
کله کله داسې احساس موږ ته هم یعنی روزي دا نفر د موږ مقابل کې د موږ د کوم خواهش یا امر چې موږ کوو کوم کار څه وي هغه مقابل کې لږ سره لټکیږي. هغه موږ همداسې بیا احساس کوو صحتمند موږ ښځینه رئیس یو، ځکه داسې ډېر جدي هغه نه نیسي، لږ به یې سرپیچي کول او هغه کار به یې لږ سره په ځنډ کوو.
دا ستونزه یوازې تر خصوصي ادارو هم محدوده نه ده. ډیر کله په دولتي ادارو کې هم ښځې له دې کبله په لوړو څوکیو کې نه منل کیږي یا یې پر وړاندې تبعیضي چلند کیږي چې ځینې نارینه یې نشي زغملی. د میدان ښار لپاره نوی ټاکل شوی ښاروال ظریفه غفاري یې ښه بېلګه ده. نوموړي وایي دې دندې ته د آزادې سیالۍ له لارې غوره شوي، خو په ولایتي سطحه د څو محدودو کسانو لخوا د یوې مېرمنې په توګه ورسره مخالفت کېده. د نوموړي په وینا دا مخالفتونه دومره پراخ شول چې دا یې اتم اشتی اړه کړه د خپل حق لاسته راوړلو لپاره هلې ځلې وکړي. ظریفه غفاري چې په هند کې د ماسټرۍ تر کچې زده کړې کړي وایي هڅه به وکړي د میدان ښار د زرغونولو لپاره ګټور ګامونه واخلي.
غواړم دغه تعداد یا دغه شمیر ډیر شي، یا حداقل راتلونکي یو کال کې کاري دوران کې زوشم کړی دوه یا درې تنه مېرمنې دوی ولرم ترڅنګ، ترڅو مېرمنې هم وشي کولی دغه امکاناتونه ګټه پورته کړي.
د پوهنې وزارت د سواد زده کړې د معینیت مشره هما نورستنۍ هم هغه ښځه ده چې له دې ستونزو لرې نه وه. هغه وایي د ژوند په هر پړاو کې له کوره رانیولې تر کاري چاپیریاله له ګڼو توپیري چلندونو او ستونزو سره له دې کبله مخ شوې ده چې یوه ښځه ده. هغه وایي تر ټولو لویه ستونزه یې په کاري چاپیریال کې د نارینه کارکونکو لخوا هغه ناسم چلند و چې دا یې د یوې مشرې په توګه نه منله، او له همدې کبله یې ورته ستونزې زیږولې.
دې نه یوازې زما خبره نه منله، ما ته یو ستونزه جوړه وه، ویل چې دا یوه ښځه ده، د ده خبرې څنګه ومانو؟ یو رقابت له ښځو سره د نارینه په دفترونو کې لري، غواړي چې دغه د ښځو ځای دوی ته خالي پاتې شي او د ښځه په کور کې پاتې شي، او هر وخت دا خبره کوله چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده.
له بل لوري د ولسمشر د ویان مرستیاله دورانۍ وزیري وایي افغان حکومت پلان لري چې په مدیریت برخه کې زیاتې ښځې وروزي او په بېلابېلو ادارو کې یې په دندو وګماري. د هغې په خبره که چیرې په دولتي ادارو کې ښځې زیاتې جذب شي او په مدیریتي برخه کې ښې وروزل شي، نو دا ستونزه له منځه تلای شي.
موږ په دې سترګو نشو پټولی او واقعا هم په ځینو ادارات کې دا مشکلات شته. دغه ستونزه به هغه وخت سل تر سله حل شي چې کله د ښځو شتون لا نور هم په دولتي اداراتو کې ډېر شي، چې له نیکه مرغه افغان حکومت په دې کار کوي او په ټولو دولتي اداراتو کې به د ښځو ګډون نور هم ورځ په ورځ زیات شي او دا ستونزه به بیخي حل شي.
یو شمیر کارپوهان وایي د دې لپاره چې په افغان کورنیو کې تل نارینه ریاست کوي او په اکثره موضوعاتو کې نظر مهم ګڼل کیږي، له همدې کبله ورته ښځې کمزوري ښکاري. د یوې دولتي ادارې کارکوونکی شفیق جاوید وایي له دې کبله د خپل مشر خبره نشي زغملی چې په کور او کورنۍ کې د درا چلیږي.
مار خبره منل کیږي، چای ډوډۍ هر سره تیاریږي، زما له تصمیم پرته بل څوک څه تصمیم نشي نیولی، کوم کار نشي ترسره کولی. نو ځکه چې رئیس مې راباندې امر کوي ډېر راباندې بد لګي، غرور مې اجازه نه راکوي چې زه د یوې ښځې د لاس لاندې کار وکړم.
ارواپوهان وایي مېرمنې تر نارینه په مدیریتي برخه کې ځکه پیاوړي دي چې ښې اورېدونکي دي او په یو وخت څو کاره ترسره کولی شي. له همدې کبله د سواد زده کړې د معینیت مشره هما نورستانۍ په افغانو ښځو غږ کوي که په ریاست او مدیریت برخه کې له هر ډول ستونزو سره مخ کیږي نو مبارزه دې وکړي او پر مخ دې ولاړ شي. هغه وایي که چېرې ستونزو ته تسلیم شوئ هیڅکله هم بریالی کیدای نه شئ.
که غواړئ د ښځو د ستونزو لپاره حل لاره ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتې شئ نو د نیمې نړۍ خپرونه د ازادي راډیو پر څپو واوري.
راځي واورو چې خلک په دې اړه څه وایي چې ولې ځینې نارینه نه غواړي د ښځو لاس لاندې کار وکړي.
نواز شریف وردګه ما اصلا اصول ما هم دغه دي چې سلسله مراتب چې دی دغه که ښځه قرار ولري که نارینه قرار ولري په لاس پرس د اداره کې د هغې اطاعت ضرور دی. کابل کې اکثره داسې مسالې ډېرې کمې پېښېږي، ولې ولایتونو کې د همدغه خاطر دی چې نامنی ده، جنگ دی او دغه مشکلات کېدلی شي. ده
زمانم سید احسان الله مدنی دے تو ننگرہار ولایت لکه څنګه چې سړی په کورنۍ کې خپل ژوند تیری نو کشیر ته د لهجه د امر یا لهجه د کار زما په نظر باندې تغیر شي. هغه که هر قسم انسان وي نو هغه د زنانو سره کار په اداره کې کولای شي مشکل منځ نه راځي. چې هر کار په اداره کې په مشوره سره وشي نو زما په نظر باندې چې هغه بهترینه اداره هم رامنځته کیږي او کارونه هم مخ په وړاندې باندې ځي.
کوم عوامل د دې سبب کیږي چې ځینې نارینه دا نشي منلی چې د یوې ښځې د لاس لاندې کار وکړي؟ دغه ستونزې او تبعیض چلندونه څومره د دغو ښځو په کار او فعالیت اثر پرېښودلی شي او د حل لارې کومې دي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غني د کابل پوهنتون له استادې پوهنیارې شبنم صالحي سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
ډیره مننه اغلی صالحی چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې غواړو په دې اړه وغږیږو چې ولې ځینې نارینه دا نه خوښوي چې د ښځو د لاس لاندې کار وکړي.
لومړی لامل زما په نظر کلتوري لامل ده. په دې عنوان چې زموږ په کورنیو کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلیو باندې، زموږ په ښارونو کې معمولا داسې یو تلقین سوی ده ټولو ته چې مېرمن نه شي کولی چې هغې مشر شي، مېرمن نه شي کولی چې مالکه شي، مېرمن نه شي کولی چې خانه شي، او مېرمن نه شي کولی داسې وزیره شي، رئیس جمهور شي. نو په هغه حساب دا داسې یو فکر سوی ده چون مېرمنې عاطفه لري او مېرمنې ضعیف موجود دی، له هغه لحاظه دا په اسلام منل شوې موضوع ده. که کومه وړه نجلۍ یا کومه نجلۍ ده د کوم نارینه لونګۍ هغه خولۍ په سر کې اوتومات دی کورنۍ ښځې او نارینه ټول ته خولۍ د دې سره ایسته کسي بیا ګراني کېږي. هلته چې هغه خولۍ او لونګۍ سمبول ده د یوه مشرۍ، دوی د ښځو په سر باندې اتن یوه ثانیه سېدل نه زغمي. په دې معنا که ښځو ته مشرۍ ورسېده په اسلام دا ملک به ویرانېږي. یعنې هغه موږ فرهنګ کې نه تنها یوازې د نارینه وو لخوا بلکې د ښځینهوو لخوا هم ماشومان ته دلته تلقین شوي چې مېرمنې نه شي کولی چې مشران شي. موږ په دې روحیه باندې نسل و روز او دی لار سبا ورځ په اداراتو کې کار وکړي، د زیرا غد ماشون توپ ذهنیتی به هلته سي اصلا نور ته د منلو وړ نه وي چې د یو ښځینه امر واخلي. له بل لحاظه نور لاملونه یې په اصلاح هغه تخنیکي لاملونه دي چې متاسفانه دا وایي دومنو په افغانستان کې اکثریت فیصدي ښځو ډېره تخنیکي پوهه لاسته نه راوړي، یو فیصدي شته چې هغه په خپلو پښو درېدلي.
که ووایي چې دغه خبرې د ښځو په فعالیتونو څومره اغیزه کولی شي او څومره د دوی د لارې خنډ کېدلی شي؟
فکر کوم چې دا به تر ډېره د اول خو دا د انسانانو په حوصلې پورې اړه لري. ځینې کسان ډېر پراخه حوصله لري، ځینې کسان کم حوصله لري،
لکه ما غون ډیرای وخت په دې کې د مایوسی بایس کې یو دا شاید ولاره می دل خاطر چې د مایوسی یو د خبر کار شار نور پری یو زولار یو ګوخه کې تخریب ډیر ساده نسبت جوړول تا او دا ډیر زیات انسانان پر هوی کې ډیر زیات منفی تاثیر لري
کدا هم راته وایي چې کدا خندونه نه وینو خزی به څومره مختولاړي شي
د الوستو بازارفیتو مېرمنو شتون یو بازارفیت رهبر او مدیر په عنوان د غسازمان لپاره د سیدل کاغه د اعصاب او د مرکز کنټرول شتون د سازمان لپاره لبل خو د ټولنې لپاره فکر کوم کدا چې مېرمنې وګورو سبا ورځ به خلک وایي چې خزي کولای
په پای کې کدی تر شو چې څنګه کولای شو چې دغه کسانو ذهنیت بدل کړو او د حل لارې څه ده
بلا بل حل لارې سره مغالي او مزبحالي او مغالي او دواله خدای دې چې موږ ټوله ټولنه باسواد او بدر کټولنه ول په کوم کال سي د ستونزو مخاوني پلان مهاله کې وکول شو چې بلا بل د بریالي خزو ژوند لیکونه د کتابي بڼه باندې چاپ کړي بروشوري چاپ کړي د خپل دغه ډاکومنټریان داسې جوړ کړي دغه ژوند لاند فلمونه او دا کورنوي او ته او سازمانونو ته بخصوص د پیژړې په سازمانونو کې سازمانونو ته وکول سي د سازمانونو د رهبرۍ له خوا نه چې هغه قدرت چې قانون یو خزي مدیر تور کړی ده نر مدیر ته مور کړی فکر کوم په واکه مقاله شي د پدې سره یو څه مبارزه کړی
درنو اوریدونکو په دې سره د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همین هوا درته وړاندې کړه پاتې ورسیده تر بیا خو وخت ولري
جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آوازونا اورا کناس کے پا بس ایک پاسے دے روان بشے وطن ہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے دجڑوں کور کلی لراشا نو ودان بشے توری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو توری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان 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 پلو سرو گرمو کی خی دلتا بڈیر گرانی کلتا شو ارزان بشے
خپل پر هر درد سو گلن جبا سکا خپل گل بشد گل دا خاندان بشی داتل خپل نم دمر لری ولی تختی داتل خپل نم دمر لری ولی تختی بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی ولس جانان کنو د طول ولس جانان بشی ولس جانان کنو د طول ولس جانان بشی جانان 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 ندی مشکل دا نفرت نو پلی دمی نے لار واخلا یقین بشی مان بشی بیا بتم بیگی دبل کنو گزارو نا درنا ستم بھرو بھینوکڑا نو سندان بشی یا بنجارے شیا ملنگ پوخت نو د کتو یا بنجارے شیا ملنگ پوخت نو د کتو سائل دائے زازا سلکا شاہ جہان بشی سائل دائے زازا سلکا شاہ جہان بشی بلس جانان کنو گٹو